په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ما ته ورکړل شوې ده.
احمد ناصر سرمستجو د دې موسیقي د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر دغه راز اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترورستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. پرونه کې په نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه ده چې په پاکستان کې میشته یا غیډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندې په ناځینو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې بریدونه ته دوام ورکوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال لپاره د پولار معتبر جایزه وګټله او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټې په شار کې 4 ملیشیا ځواکونه په ډزو وژلې دي. د خبرونو تفصيل د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه ده چې په پاکستان کې میشته یا غیډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندې په ناځینو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کورټس چې د سیشن په پرځای د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې، ویل کابل د طالبانو په مشرۍ د بغاوت فشارونه ګالي چې په دې شار کې اورستي بریدونه یو نه شته. جان کورټس سیاته کړه.
Complicating the Afghanistan situation, however, is our assessment that Pakistan
دوی هغه چې د افغانستان وضعیت پیچلې کړی دا چې زموږ ارزونه شی په پاکستان کې میشته یا غیډلې لا خپل پناځینو څخه د افغانستان، هند او هلته د امریکا د ګټو پر ضد استفاده کوي. د پاکستان پوځي مشران په پرله پسې ډول پر یو باري کلار تک کوي، داسې چې د طالبانو او د هغه د ملاتړو ډلو پر وړاندې عملیات ظاهرا زموږ د غوښتنې تر سره کول شي چې د دې ډلو پر وړاندې د ډیرو اقداماتو په اړه لرو، خو دا اقدامات پر دې ډلو د پام وړ فشار نه منعکسوي او داسې نشکري چې تل پاتې اغیز ولري.
However, the actions taken
که څه هم تیر میاشت د امریکا ادارې له طالبانو، حقاني شبکې او نورو پاکستاني یاغي ډلو پورې اړوند 8 تنه په تور لیست کې شامل کړه. خو د جان کورټس په خبره د دوی ارزونې شي چې پاکستان به له دغو ډلو سره اړیکې وساتي او په عین وخت کې به له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري محدودوي. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې په نه همکاري او دروغو تورن کړ، د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د چمتووالي چارې پیل کړې دي. ګل جان عبدالبدی سیاد نن په یوې خبري غونډې کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو ته ویل چې په حمل میاشت کې به د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پیل سي. بلخو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مرستیال همیرا حقمل ویل چې تر اوسه د رای ورکولو د مرکزونو د نه انډولتو په اړه 303 شکایتونه دوی ته رسیدلې دي او تر ارزونې وروسته د خبرتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړی دی. یو افغانی ولاس امریکایی چې په 2014 کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی و په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمی په هغه چودنه کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې دیش تنه ټپیان کړل. یو بل بم چې هلته ځای پر ځای شوی و ونه چاودید. دیش کلن رحیمی په افغانستان کې زیږېدلی. نوموړی په 13 نومبر میاشت کې په 8 تورونو چې په هغه کې د ډلهیزې وژنې وسلې ګرځول او په یوه عامه سیمه کې د بمونو ایښودل پکې شامل دی مجرمو پیژندل سو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم امریکا د موسیقي یوې ډلې د موسیقي یوه معتبره جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. د دې جایزې د ورکړې پلاوی ویلي چې دغه جایزې د افغانستان موسیقي را ژوندۍ کړې او ښیي چې ژوند د موسیقي له لارې بدلېدای سي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټې په شار کې 4 ملیشیا ځواکونه وژلې دي. پولیس وایي 4 سرحدي ساتونکي نن داسې مهال په ډزو وژل سول چې په ګزمه بوخت و. د ملیشیا ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبر تایید کړی دی. پاکستانی طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. کوټه شار چې د بلوچستان ایالت مرکز او افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري، تر ډیره د فرقې شخړو، اسلام پالو توندلارو د بریدونو او د بیلتون پالنې شخړو شاهد دی چې له 2004 کال راهیسې هلته زرګونه کسان وژل شوي دي. او د بشری حقوقو دولس او سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان له زندانه را خوشی کړي چې وایي د بیان ازادي له حق څخه یوازې په مسالمت امیز ډول استفاده کړي ده. د بشری حقوقو د څار سازمان او یو لس نور سازمانونو تیر ورځ په ویلامی کې له تاشکند څخه وغوښتل چې د خپلواک خبريال بابا مراد عبداللهیف پر وړاندې د بد چلند او ځورونې د ادارو د تحقیقاتو به بلویتوب ډاټمن کړی. نو موړی په 13 سپتمبر کې د واکمن رژیم د ډنګولو لپاره د دسیسې په تور ونیول سو. کچیر مجرم په ژوندل سو تر شل کال په حبس محکوم سي. د عبدالایف خپلوان او مدافع وکیل وایي چې په توقيف کې له هغه سره بد چلند شوی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ماته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ماته ورکړل شوې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي.
هم د تروریزم مخاوني ولشي او هم د مخدراتو کو د قاچاق مخاوني ولشي.
زهرند لومړی ځل د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو لوی درسې ځان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان له اړخه د دوی اندېښنې څه دي؟
د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې د افغانستان تروریزم د دوی خاورې ته داخل نشي.
د غرض اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې ماشومان ته د ښوونې او روزنې د حق موضوع څېړل شوی او د غرض د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې هم د جرګې تاریخي ولسي او فلکلوریک ارزښت ته کتنه شوې.
جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي چې کله د یوې مهمه مسلې د پاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته امریکا په غلس کې چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې د پاکستان د شاملولو طرحه وړاندې کړې ده. دا خبره یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي کړې ده. امریکا دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې چې هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده او په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالی ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې یو جګپوري پاکستانی چارواکي وویل متحده ایالاتونه همدارس غواړي چې پاکستان د پیسو منځلو پر ضد د څارل کېدونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې هلي ځلې کوي چې په دغو لیستونو کې شامل نشي. پاکستانی چارواکي اندیشنه لري چې که په دغو لیستونو کې هیواد شامل شي اقتصاد به زیانمن شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس د اف ای ټی ای په نوم د بین الحکومتي ادارې په لیست کې د پاکستان شمولیت به د دغه هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د پناه ځایونو په خاطر تیر میاشت دغه هیواد ته نږدې 2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان چې په افغانستان او هند کې د سخت دریځو ملاتړ ردوي، د امریکا د مرستو د ځنډېدو په وړاندې توند عکس العمل وشو او د ځوابي اقداماتو خبرداره ورکړ. لویدیزو ډیپلوماټانو او پاکستانی چارواکو ویلي چې که په دغه لیست کې پاکستان شامل شو، په دې هیواد کې به د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو پانګونه سخت شي. د پاکستان د تروریستي ضد ادارې یو پخوانی رئیس خواجه خالد فاروق ویلي که پاکستان د تروریزم د څارنې په لیست کې شامل شو، د پاکستان د څارنې لار به لا ډېره هواره شي. د فاروق په وینا دا به د پاکستان اقتصاد ته سخت تاوان واړوي. امریکا ګواښ کړی چې د پاکستان پر ضد به سخت دریځ خپل کړي، ځکه چې د امریکا په وینا پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د اف آی ټی اف د ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به دا طرحه تصویب شي چې پاکستان د تروریزم د تمویل پر ضد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې او باید د نه همکاري کوونکو په لیست کې شامل شي. دا اداره چې مرکزی دفتر په پاریس کې دی، د غیر قانوني تمویل پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال معیارونه په ګوته کوي. د پاکستان د صدر اعظم د مالی عوایدو او اقتصادي چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي، امریکا او بریتانیا تیرونی دا طرحه وړاندې کړه او وروسته فرانسا او جرمني وهڅول چې د هغې ملاتړ وکړي. د ده په وینا امریکا، بریتانیا، فرانسا او جرمني هڅه کوي چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو غوښتنه بیرته واخلي. پاکستان له 2012 څخه تر 2015 پورې په دې لیست کې شامل و.
بله اسما چروان، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا هغه موضوع و چې د کابل په پرونۍ غونډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې تر څنګ پرې خبرې او بحث وشو. په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوی درستیزانو په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو، من جمله د پاکستان لوی درستیز، د سیمې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پوځي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. نور حال د نجسا په راپورټ کې،
په کابل کې د امریکا د مرکزی قومندانې په نوښت د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو په دورزنې ناسته کې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکو هیوادونو له مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه اړینه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له هرې ممکنه لارې باید مخنیوی وشي.
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو باید یو د بل سره مرسته وکړو چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظر و او په دې ټینګار وشو چې په دې حقله هر مملکت د دنده لري چې په دې حقله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
دغه دوه ورځې ناسته چې د امریکا د مرکزی قومندانې له لوري په کابل کې جوړه شوې و تیره ورځ پای ته ورسېده. یاد ناسته کې د افغانستان تر څنګ د پاکستان، جنوبي او منځني آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او امنیتي چارواکو ګډون کړی و. د دغې ناستې مشري په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په غاړه وه. د دغه ځواکونو ویان ویلي دا ناسته د سیمې د پوځي لوړپوړو چارواکو لپاره یو لوی فرصت و ترڅو د سیمې او افغانستان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره همکاري ډېرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر د امنیتي چارو کارپوهان یادې ناستې ته په اشاره وایي د سیمې په ځانګړي ډول د منځني آسیا هیوادونه د تروریزم د فعالیتونو له پراختیا اندېښمن دي او د مخدره موادو قاچاق هم دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی. له دې ډلې عتیق الله مرخیل وویل دغه ناسته له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې اغېزمنه ده، خو نوموړي په دې برخه کې پر پاکستان د ډېرو فشارونو په راوړلو ټینګار وکړ.
خبرونه معلومه سوه د دې ټولو چې دوی پاکستان ته په اشارې سره مطلق ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړه، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تر ډېره مهمه دا ده چې د امریکې او د ناتو فشار زیات مؤثر دی نسبت دې مملکتو ته.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ په یوه خبر پاڼه کې د دغه هیواد د لوی درستیز قمر جاوید بجوا چې د کابل په ناسته کې ګډون درلود، له قوله راغلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالی لمنځه وړي او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په کراتو ټینګار کړی چې تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او تر هغې چې دا ځالی لمنځه لړ نه شي، په سیمه او افغانستان کې به د تروریزم ګواښ په خپل ځای وي.
به هم په موضوع کتم کې یو د امنیتي چارو یو شمیر چیرون کې د کابل غونډه مهمه بولی خو ټینګار کوي چې له تروریزم سره د مبارزې خلاره په پاکستان کې د پدیدې د مرکزونو له منځه وړل دي. یو له دغو کارپوهانو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی. له ښاغلي امرخیل سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
دغه مملکتونه چې دلته راغونډ شوي او د دې نظامي مشران راغلي دي، د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې له افغانستانه تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي. دا ښه وو چې د امریکا نماینده هلته وو، د نورو مملکتو هم دلته وو او د پاکستان هم دلته وو. ګرچې پاکستان نماینده دلته ځان خاپاوه او ویلي چې موږ د تروریزم مرکزونه له پاکستان او ویستنې حساب کړي دي، انا په سرحد کې سپاتې دغه مخابره مبارزه کوم. خو دا درو خبره وه، هغه د پاکستان درو هم دوی ته معلوم شو او د دوی د خپلې اندېښنې هم دوی په ډاګه کړې او د پروګرام باید د اهمیت وړ دا ډېر زیات اهمیت.
اوس دا څرګنده شوی چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دی، امریکا هم دا ویلی دی په خپ څرګنده او په ډاګه باندې، او ناتو هم او ډیرو هیوادونو هم. نو کله چې دغه سی غونډه جوړیږي او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه متاثر دي، نو څومره کولای شي دا په یو ډول سره فشار وي په پاکستان او دا پاکستان ته واضح کړي چې ګوندې باید د تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي؟
ګوره، الفاظ نه معلومه سوال، خبر نه معلومه سوال دي ټولو چې دی پاکستان ته په داګه کوونه ویلي، خو په اشاره سره مطلق نه ورته ویلي چې پاکستان باید خپل مبارزې ته زیات دوام ورکړي، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تدیره مهمه دا ده چې دغه غونډه د امریکا په افتخار باندې جوړه شوې. اوس نو معلومه خبره دا ده چې په ټولو کې د امریکې او د ناتو فشار زیات مؤثر دی نسبت دې مملکتو ته. دوی خپلې اندېښنې لري، درسته دا خبره صحیح ده، ولې هغه فشار چې امریکا واردولی شي بیا دوی غوډي نه شي دونه واردولی. بلان د امریکا او د ناتو فشار په پاکستان باندې او داسې مخامخ هم ورته ویلي دي، نو دا ډیر ګټور ثابتېږي، دا فشارونه باید زیات شي.
نو امرخیل صاحب، د دې لپاره چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه وسي په پاکستان کې، د تروریزم ځالې له منځه لاړې سي او مرکزونه یې وتړل سي، او دغه راز د منځنۍ اسیا هیوادونو د اندېښنې چې دي هغه هم په یو ډول سره دغه اندېښنې پای ته ورسیږي، باید څه وسي هم د سیمې په سطحه هم د نړۍ په سطحه؟
دا ډیره مهمه خبره ده، اساسي خبره باید دلته مطرح شي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د دې ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د دې تر تاثیر لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیې هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استفا په یو اتحاد په یو اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي. او ګټ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده، خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د عامې د تروریزم وي. خو په هر صورت باندې بهترینه لاره دا ده چې د مرکزو په مقابل کې او دغه مملکتونه هم پاکستان چې ته به توجه ته چې مرکز په طرف کې ده، او امریکا او ناتو هم خپل فشارونه زیات کړه.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل چې په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو د لوی درسیزانو په ګډون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د پوځي مشرانو د پرونی غونډې په اړه نظر څرګندو. په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو لکه څنګه چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي خبرې وشوې، له تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 صفه اوریدلای شي. وړاندې اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 میلادي کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. خو اوس به د کابل چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو. په کابل کې چاپی خبرونو ته حمید مومن کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه په پلازمینه کې د سو هیوادونو د امنیتي او دفاعي غونډې اهدافو او له طالبانو سره د افغان چارواکو لیدکاته ته ځانګړې کړې ده. ویسا ورسپانه لیکلې ده چې د دغه امنیتي او دفاعي غونډې هدف تر ډیره له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه ښودل شوې، خو زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ورسپانې په وینا غونډه داسې مهال رابلل شوې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او امریکایي ځواکونه په کراتو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې په ناغړۍ تورن کړي دي. روسپانه په غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز ګډون ته هم اشاره کړې او لیکلې ده چې جنرال قمر جاوید باجوا داسې محل غونډې ته رابلل شوی چې افغان حکومت تور پورې کړې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې صادق نه دی. خو سرخط ورسپانې بیا تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز ګډون ته په اشاره هغو اهدافو ته کتنه کړې چې پاکستان په افغانستان او سیمه کې تعقیبوي. ورسپانې لیکلي ده چې جنرال قمر جاوید باجوا داسې محل کابل ته سفر وکړ چې له ترهګرو نه د ملاتړ په خاطر له افغانستان سیمې او له سیمې ورآخوا له نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې په حساس پړاو کې دي. ورسپانې لیکلي ده چې جنرال باجوا ظاهراً په امنیتي او دفاعي غونډه کې د ګډون لپاره راغلی، خو اساسي هدف له موجوده انزوانه د پاکستان استل دي او د مسلې ته په پام سره د پاکستان په هيڅ ویژمن باور نه پکار. ملیارمن روسپانی بلیکلې د چې دا غونډه د امریکایانو په نوښت را بلل شوې و چې افغان دولت ورته لمخکې نه کوم پروګرام نه درلود. روسپانی لیکلې د چې په غونډه کې تر ډیره د پوځي همکاري او په تیر بل تر هغه ډلو سره په مبارزه کې د همکاري د زیاتولو په لارو چارو خبرې وشوې. روسپانه دا هم لیکلی ده چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزانو له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او له افغانستان سره د پوځي همکاریو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. هیواد دولتي روسپانه بیا د غونډه مهمه بللې ده او لیکلی ده چې د غونډې ګډونوالو له ترهګرۍ او نشه توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. روسپانه دا هم لیکلی ده چې د غونډې کوربه د امریکا مرکزی قومندانې و او مسولونه ویلې دي چې په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو وروسته اوس افغانستان د دوی لپاره مهم ځای دی. روسپانه لیکلې ده چې په دې غونډه کې چې پکې د دولسو هیوادونو لوی درسیزانو ګډون کړی و، د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې لارې چارې هم سنجول شوې دي. له طالبانو سره د افغان چارواکو لید کاته د اسوسییټډ پریس خبري اجنس هغه راپور دی چې د کابل روسپانو پر د افغان چارواکو خبرګونونه راغستې دي. ملیارمن روسپانه د خپل لومړي په غټ سلیک د اسوسییټډ پریس خبري اجنس هم دې راپور ته ځانګړې کړې چې پکې د ملي امنیت د شورا سلاکار او د ملي امنیت د رئیس او طالبانو ترمنځ لید کاته ته اشاره شوې. روسپانه وړاندې په اووم مخ کې د راپور جزئیات خبره کړي، خو په اخر کې د ملي امنیت شورا بیان راغسه چې پکې دا راپور به بنسټه بلل شوی او لیکل شوی دی چې د شورا له ټولو رسنیو وغوښتل چې له داسې به بنسټه راپورونو له خپرولو مخکې باید زیات دقت وکړي. ویسا ورسپانه هم د خپل لومړي مغټ سلیک د اسوسییټډ پریس خبري اجنس هم د راپور ته ځانګړې کړې او د هغې جزئیات خبره کړې دي. ورسپانه وړاندې د همدې راپور په اړه د ځنو کتونکو نظرونه راخستې دي چې ویلې دي د داسې لیدنه کتونکو ملاتړ کوي او د ټرمپ اداره د جګړې بمونو له لارې سوله نشي ټینګولی. خو ورسپانه بیا د ملي امنیت د شورا د بیان په حواله لیکلې ده چې دا راپور بے بنسټه دی او افغان حکومت له چا سره داسې خبرې نه کوي چې پایله ونه لري.
ازادي رادیو اوري د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد ملیونی پاتون نړیواله ورځ نن په کابل کې په یوې غونډه کې ولمنځل شو. د افغان خزو شبکې لخوا دا غونډه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د شبکې ویلي چې د خزو په وړاندې لا هم په لوړه کچه په افغانستان کې تر اوسه تاوتریخوالی موجود دی. نور حال د ناجیه صفی پر راپور کوي.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملیونی پاسون نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د خزو د حقونو د ملاتړ د یو شمیر ادارو په وینا لا هم په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې موجود دي او رستربلی ډیریږي. د افغان خزو شبکې مشرې حسینی صافی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د یوې جوړې شوې ناستې په سنډه کې رسنیو ته وویل له کمپاین څخه یې هدف دا دی سو په ګډه د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وشي.
زموږ دغه قیام د 2013 نه شروع شوی دی چې مونږ په دې هدف یو چې مونږ کولای شو یو ځای سره په اتحاد او همبستګي دغه تاوتریخوالی چې په زمونږ په ټولنه کې دی مونږ کولای شو خلاص کړو. دغه قیام زمونږ د دادخایي یو اقدامو. تاوتریخوالی کال په کال کوو ګورو د کال په کال په حساب سره کال زیات شوی دی د پروس کالی رئیس ته.
که څه هم د افغان ښځو شبکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پیل څخه د تاوتریخوالی
119 قضیه له دوی سره ثبت شوې چې ډیره د هیواد په شمال کې پیښ شوې دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې یوه 22 کلنه ښځه د ناروا جنسي اړیکو په تور د یو شمېر کسانو له لورې په لرګیو ووهل شوه. له دې نږدې 2 کاله وړاندې په غور ولایت کې د رخشانی په نامه یوې نجلۍ له کوره د تېښتې په جرم د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په یوه صحرایي محکمه کې ووژل شوې وه. همداراز 3 کاله وړاندې بیا په مرکز کابل کې د فرخوندې په نامه یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور په عام محضر کې د لسګونو کسانو لخوا په وهلو ټرکولو ووژل شوه او وروسته یې وژل شوي جسد ته ورواچول شو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس شکیله نظري د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. زموږ ډېره هڅه دا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونه د هیواد په لرو پرتو سیمو کې چېرته چې ډېره اړتیا ده پلي کړو. زه د ښځو چارو وزارت د یوې مسؤولې په توګه ژمنه کوم چې د ښځو د ژوند ښه کېدو او له تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به اړین ګامونه اخلو. ناموسي وژنې، جنسي تېري، له وخته مخکې ودونه، وهل، ډبول، بېوزلي، په بدو کې د نجونو ورکول او بد رد ویل د تاوتریخوالي هغه موارد دي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په وینا افغان میرمنې ورسره مخ دي. د افغان ښځو شبکې او د افغانستان د ښځو چارو وزارت د غشان له دینی عالمانو او د جماعتونو له ملا امامانو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي.
دا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ارکستر یو پارچه ده. هغه انسټیټیوټ چې د 2013 د روان میلادي کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه به د جون په 14 د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د موسیقي په یو لوی جشن کې د سویډن د پاچا کارل ګوستاف 14 لخوا د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد ناصر اثر مسته ورکړل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د موسیقي امریکایي هنري ډلې دغه جایزه چې هر یو ته 1,000,000 سویډني کرونا چې 15,000 ډالر کېږي هم شامل دي ورکول کېږي. خاغلی اثر مسجد موسیقي دغه انسټیټیوټ په 2013 میلادي کال کې تاسیس کړی. څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ډیر د خوښۍ احساس کوي چې دغه نړیوال جایزې د ګټلو ویاړ ور په برخه شوی دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ما ته ورکړل شوی ده.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره له خزینه جوړ شو، په کې دواړو افغاني اصلي او لویدیځي موسیقي تدریس کیږي. دغه ارکستر تیر کال د سویس د داوس ښار په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون کړی او د نړیوالو پام یې ډیر ځان ته جلب کړ. د پولار موسیقي د جایزې د تنظیم د چارو مشر ماریا لیدن په یو بیان کې وویل، موږ په دې باور یو چې دواړه ګټونکي که څه هم د نړۍ له دوو مختلفو برخو راځي، د پولار موسیقي د جایزې د اهدافو ښه ممثلین دي. دغه جایزه هنرمندانو او د موسیقي ډلو ته په دې خاطر ورکول شوې چې په موسیقي سره یې د خلکو ژوند بدل کړی دی. میرمن لیدن ویلي، میتالیکا په نړۍ کې د راک موسیقي د میلیونونو مینوالو د خوښي ول ډله ده او ښاغلی سرمست او د موسیقي انسټیټیوټ هم په خپل فعالیت سره د ماشومانو په ژوند کې د موسیقي قدرت او خوښي بیرته اعاده کړې ده. د پولار موزیک د جایزې اساس په 1990 کال کې د سټیګ اندرسن لخوا چې د سویډنۍ د پاپ سندرغاړو د ډلې ابا مسؤول تنظیمونکی و ایښودل شوی او هر کال دو کاندیدانو ته ورکول کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې هم د ځل د جرګې تاریخي، ولسی او فولکلوریک ارزښت کتنه شوې. بل د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. خو اوس په اسمت سروان ته غوښ شو چې په امریکا کې یو سخته تخته جوړه شوې ده.
په امریکا کې څیړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالاتونو د مریلند پوهنتون څیړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څیړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د مریلند پوهنتون څیړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څیړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یونی بیټري هم جوړې کړي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دلته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. فریبا ظاهر ته به غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه دا ده چې په پاکستان کې میشتي یا غیډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندې په نهځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. ډان کوټس چې د سیشن به پرځې د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې، وویل چې کابل د طالبانو په مشرۍ د بغاوت فشارونه ګالي چې په دې شار کې اورستي بریدونه یو نشه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په حمل میاشتې کې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سي. یو افغان یو لاس امریکایي چې په 2014 کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن سوی او په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمه فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمي په هغه 14 کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې دیرش تنه ټپیان کړي وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال لپاره د پولار معتبره جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټي په ښار کې څلور ملیشه ځواکونه داس محل په ډز وژلي چې هغوی نن سهار په غزما بوختول. پاکستاني طالبانو ته د بریټ مسولیت منلې دی او د بشري حقوقو دولسو سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان له زندان راخوشي کړي چې وایي د بیان ازادي له حق څخه یوازې په مسالمت عامیزه ډول استفاده کړي ده.
او اوسم یوسف خان زدران تقویق شد چیز سپورتی خبرو نورندی که بی؟
ده سپورت ورزینه هنداره
افغانستان له زیمبابوی سره د روانو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو جام ګټلو ته نږدې شو. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د روان سیریز دریمه لوبه پرون په لوړ توپیر افغان لوبډلې وګټله او له دې سره د دریو تر سره شویو لوبو څخه دوه په خپل نوم کړې. دا لوبه چې د سیشن به پرځ په شارجه کې تر سره شو، لومړی توپ هنه زیمبابوی وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 145 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو هر یو راشد خان ارمان د سیال لوبډلې 15 او مجیب زدران درې لوبغاړي وسوځول. افغانستان د احمد شاه او ناصر جمال د 50 په مټ لوبه د شپږو وکټو په توپیر په داس حال کې وګټله چې د لوبې 115 درش توپونه پاتې وو. کله د غوسیالیو څلورمه لوبه چې دراتونکي جمعه پورست تر سره کیږي هم افغانستان وګټي، نو سریز د افغانستان په نوم کیږي. د افغانستان د اولمپیک اړوند د بیلابیلو فدراسیونونو د ریاستونو لپاره انتخابات روان دي. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل د شپې تو فدراسیونونو د ریاست لپاره انتخابات د تیرو دوونه یو رئیس پایل او تر دې د ماده 15 فدراسیونونو رئیسان ټاکل شوی دي. په دغو انتخاباتو کې د اولمپیک د ملي کمیټې ولایتي استازي د هر فدراسیون دوه دوه لوبغاړي او یو وروزون کې د رائے ورکولو حق لري. کاغلی شاهزاد وایي د انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او لوی څارنوالۍ لخوا ترسره کیږي. د تحصیل ورزش او روښانه راتلونکي تر شعار لاندې په کابل کې د پیل شوو فوټسال سیالیو په 15 ورځ امید اتحاد لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 12-0 او د هندوکش لوبډلې د خیرخانه استقلال لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د تېرې اونۍ راهیسې د 12-14 کلنو تنګي ځوانانو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل شپاړس لوبډلې ګډون لري چې 15 ورځې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابلیدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومان له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي، او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپله ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي، او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې موږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډیر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپل ټولو چارو کې. د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې لنیکه مرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوي سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډیر زیات توجه نه کیږي، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. دا محل څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته دیش فیصد ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبنه منغه، چې لدی اته دیش فیصدونه په اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عموم توګه باندې ماشومان ډیر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری لدی حق نه په غټه کچه باندې یا په ډیره کچه باندې محروم دي.
ګروال صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمیر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ماشومان ته د ښوونځي نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفی تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شک به سوادی په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواخ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواخ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بد رویه باندې رفتار کوي، هغه هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډیر منفي اغیزه لري، او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي، یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروي چې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو نیمایي په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه موظف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت د خصوصي افرادو له خوا مثلث شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاس، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې ناامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خوانزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پا اساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای ده دوی فامیلونا نسی کوای ده دوی خوانه او روزانه حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثریت د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لیسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړی او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې. یعنی هیڅوک نشي کوي چې ماشومان دې ته اړ کړی او مجبور کړی چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس ووایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45مه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالمې تربیې د سالمې تعلیم تربیې معیارو په هکله که مونږ وایو، مونږ وایو چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي. یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسیږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست، خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږېدل یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټولې سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه و سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلی. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواري کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیستلې دي، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضری نه وي، په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وشړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه، سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امني. چې جرګه نه یې دغه سي ګډوډي به په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په قتل په مسلو هم کړی ده، په دوه قومونه سره جنگونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه موږ سکځو. د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپی وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیلې جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران، سپینګیري، هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون نظامونو سره اوسیږي، نو اتمان د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د ده په خبره چې جرګه ډېرې ښېګڼې لري، خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځینې وخت داسې وي چې جرګه ناکامه شي، یعنی یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان بنوي، هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کښېنه دي. کله مالی مسله وي، مالی شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبو نه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني، نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی، د همدغه پیسو نه د هغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقي په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کم کس ناغستی دا اخلي او د کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېر جرګو غړي توپ کړی ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتیم د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قومي موږ ته پیښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله که د سیراتو وایې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومیږي، خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي یو
د دې چې یوې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي سوي په ځای دې چې حل شي.
چې کومه موضوع کې هم ګډون کړی ده تر اوسه هم پریښه نه ده تر څو جنجالي سوي، او دې خو ته مړه کش کړی ده چې له جنجاله یو بس ځکه خو چې څوک غواړي دې دپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچیان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي، هلته د غاښو د ماتېدو اصول تللي، خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي حل شوي دي. موږ دواړه جانبانو نه مچلګا ورته وایي پیسې تی اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې تی اخلو. بیا دوی خطونه لیکو ګوتې پرې لګوو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک یعنې داسې واک موږ فیصله وکړله او هر جانب نه منله هغه مچلګه یې لاړه ده. بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فایده دې څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نشته.
نو بیا ولې ګډون کوي؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوو مسلمانانو منځ کې یو دغه فیصله وکړي دا مې ودی جرګه.
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه، وو نور کو موږ چانه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک کومه ځای پیزنی اگر ته ټلیفون کې یا راځي راته یا موټر راولي ولې مالته ان د لا ان د رسول مو دا فیصله
بیا څنګه هغه چا د فیصله کوي او له فیصلې نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي
سوغات خلا ایدا ده غده او نور مو کوم دغه نه لرو چې
کوم څه درته
اخیستي سوغات خود سي داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکي یو لونګي به ورکي یو جوړ کالی به ورته کوي یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلر مو خیشات نه تلر
خوښ خونه لري کوم څه درته اخیستي کنه
طبعا
بیا څنګه څه شای درته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خو دغه سوغات نور
خو ته موږ
کوم ته موټه نه لري ونه سوغات خو باید سره وایو
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي حکومتي جرګي ستړې کړې خو دشي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم ربنې سوې دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله پس رغنه بیرته بیا ربند راغی ام په مذکی قبضه را ولګول سپنګیر راغل سپنګیر دوی استعمال ک افغاني ربنې کې کو دي ووچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغاني لرلې در در زر افغاني ما لرلې دوی استعمال ک افغاني په ما باندې سپنګیر مثال د خو د پوریا جرګه کې کو ده. ایا مثال د دې خلاصېدو لار ده؟ نن هم مسلم دما په دې ځله باندې دومره درد ده سیلاندازي نه ډیر زیات تر دې نه علاوه تر مصر مسلم دومره تیر زیات سوی په تقریبا نه مې مشت کې تر پاکستان راغلی ما چې کزه د ټن شنو رتی سابي ګم یو خبر خو نه ده نه دوه دي زه په دې خ پیغام چې په داخله افغانستان کې چې جرګه تملا وتل په جرګه کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه دا یو څه فیصله بدر کوي چې پیږي کې به توان دي غریب سړي لپاره د مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه ماته ولا کې خوندوري ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کیږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دواړه مدعی او مدعیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com او کچری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شام به پوراس بشارت واسو او مو وختل شدتا نه هم نفزات کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویپانه کې وبینی ازادي رادیو.com